السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته شرغلاست زملالی بشریم د دیخ پرونی تخنیکی چاره بهروز دلیری پر مخړی اوس هم مهم خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د افغانستان په جنوب کې د اړو کورنیو لپاره د زرو کورونو د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د څانګې مشر عرفات جمال په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس پاڼه خپور سو وایي دا کورونه هغو خلکو ته جوړ سوي دي چې په طبیعي پیښو کې زیانمن سوي دي. شاغلی جمال وایي چې دا د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو پیل دی او ډاډ ورکوي چې یو ان ایچ سی آر به په راتلونکي کې نور ورته کورونه هم جوړ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری هغه سیمه په دقیق ډول نه ده ښودلې چې دا کورونه پکښې جوړ سوي، خو د 2022 کال په دوبي کې د پکتیکا ولایت په ګیانې او برمل ولسوالیو کې یوې درنې زلزلې شاوخوا زر کسان وژل او زرګونو کورونه یې ویجاړ کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په تهران کې له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې عراقچی او متقی د دوه اړخیزو اړیکو، امنیتي مسایلو، په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د وضعیت، سوداګرۍ، ترانزیت او د اوبو پر اړوندو مسایلو خبرې کړي دي. په بیان کې د ښاغلي متقی له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل باید په تدریجي ډول او د افغانستان شرایطو ته په پام سره وي. په بیان کې دا هم راغلي دي چې ښاغلي عراقچی ژمنه کړې ده چې په ایران کې د ډېره افغان کډوالو لپاره به نورې اسانتیاوې برابرې سي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې متقی د ایران په رسمي بلنه د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی دی. د هند دفاع وزیر راجنات سنگ ادعا کوي چې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق IMF لخوا پاکستان ته د ورکول کېدونکو مالي مرستو زیاته برخه د ترهګرو لاسونو ته ځي. نوموړی دا بیان وروسته تر هغه ورکړی چې په روانه اونۍ کې IMF پاکستان ته د $1 میلیارد پور ورکړ. د هند د دفاع وزیر د دغو څرګندونو په اړه پاکستان تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې بیا ویلي دي چې دا پیسې به د IMF له شرایطو سره سمې مصرفوي. په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ په هندي کشمیر کې تر وسلوال برید وروسته وضعیت ډېر کړکېچن سوی دی او تر هغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکېچ کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلوچستان په بلوڅ میشته خوزدار ولسوالۍ کې د لیویز پر امنیتي پوسته په وسلوال برید کې څلور پاکستانی سرتیري وژل سوي دي. د بلوچستان حکومت ویاند شاهد رند د مې پر 18 په خپره کړي بیان کې ویلي دي چې دا برید د مې پر 14 د شپې پر مهال سوی دی. د دغه تازه برید مسؤلیت لا چا نه دی منلی، خو تر دې وړاندې د بلوچستان په بلوڅ میشتو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو د دغه ډول زیاتره بریدونو مسؤلیت بلوڅ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو منلی دی. په وروستیو میاشتو کې په بلوچستان کې یو شمېر وسلوال بریدونه او چاودنې سوي دي چې پکښې امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د ایران قضا اعلان کړی چې د رپ د سندرغاړي امیر ته تلو د اعدام حکم قطعي او د تطبیق وړ دی، خو د هغه د توبې غوښتنه او د دې قضیې بیا کتنه هم تر غور لاندې دي. د قضا ویان غلام حسین جهانگیر پرون وویل امیر حسین مقصود لو چې په امیر ته تلو هم مشهور دی، مخکې د فساد او فحشا د هڅونې په تور په 10 کاله بند محکوم سوی او اوس مهال خپله د بند موده تیروي. د تلو همداراز دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کاله بند محکوم سوی و، خو وروسته ورباندې د اعدام حکم وسو. د ایران د قضا ویان زیاته کړې چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان سوی، خو په عین حال کې به ډېر ژر د تتلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان سي. د ایران مخکښو څیرو د تتلو د عفو غوښتنه کړې ده. اسرائیل وایي چې د یمن له خوا یو ویشتل سوی توغندی یې شنډ کړی دی. د اسرائیل پوځ نن په یوه بیان کې وویل چې دا توغندی د حوثي وسلوالې ډلې لخوا د اسرائیل پر لور توغول سوی و. د بیان له مخې د دې توغندي له توغولو سره سم د اسرائیل په 2 ښارونو کې د خطر زنګونه ووهل سول. حوثي وسلوالو که څه هم له متحده ایالاتونو سره موافقه کړې ده چې پر یو بل به حملې نه کوي، خو پر اسرائیل د توغندیو توغولو ته دوام ورکوي او وایي چې دا کار د غزې له فلسطیني وګړو سره د خواخوږۍ په پار کوي. اسرائیل هم پر یمن ځوابي حملې کړې دي او په دې ترڅ کې د مې په 16 د پلازمینې صنعا اصلي هوایي ډګر زیانمن کړی او ګڼ کسان یې ووژل. او اټکل سوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا د روسیه او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبري وکړي او له دواړو مشرانو وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ویل چې د دوشنبه په ورځ به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلي ټرمپ پر ټروت سوشل ټولنیز شبکې په یو بیان کې لیکلي، د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول په اونۍ کې 15,000 روسي او اوکراني سرتیري پکښې وژل کیږي. روسیا د اوکراین له هغو سیمو د اوکراني ځواکونو وتل غواړي چې داوا ورباندې لري. ټرمپ لیکلی چې وروسته به د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او د ناټو د یو شمېر غړو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ټرمپ هیله ښودلې چې د ده دا هڅې به نتیجه ورکړي او اورباند به ټینګ سي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرق اس پم دنن ورځی درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سجه د صحت چم بم پتر می خوښ ګل لی زکون کو لکه سره می چیز مل تاسو دنن ورځی درس مضمون د پان مشور مرمن اور باندې د پان مشور مرمن پیشنه او د هغه د ژوند په حق به پر معلومات ترلاسه کو. درنو زده کوونکو، تېره ورځ لوست کې مراته سو میرمن الهي وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن الهي څرنګه او څه ډول وکول سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه خوښ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوښ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوښ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مرو. ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. بولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د میرمن عینو د ژوند سره اشنایی پیدا کوو. میرمن عینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره دا هغه وخت مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپاره شوه. درنو او ګلالي زده کوونکو، لولو چې میرمن عینو د افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو میرمنو له جمرو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دی په وطن مینې میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کور ته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ولی زده کوونکو، دا میرمنه یو له هغو اتلو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روښنایي کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشا ګلالیز د کونکو یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادیږي. دغه لیکوال د احمد شاه بابا د لشکر په حق لیکي. وایي احمد شاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار په لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمد شاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار په لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې و بله اجازه د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړې. عینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشو او ګلالۍ زده کوونکو احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې استراحت وکړئ نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهي چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بېله اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل مېرمنې یعنی د میرمن عینو دیدن ته ولاړل. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله سوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. عینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو. عینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې میرمن عینو د خپل خاوند څخه لومړۍ پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست، یعنی هندوستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او که نه؟ نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغې څخه موږ پته راستنه شوي وو. وروسته دویم سوال چې میرمن عینو ځینې کوي، میرمن عینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او که نه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. عینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلی؟ وازې ته زړه لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار و؟ یعنی کله چې میرمن عینو د دې څخه خبره شوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی ستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خوږو زده کوونکو میرمن عینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کور ته راغلې؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا دې ته تلوار دی تر څو کور ته ولاړ شي؟ میرمن عینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي. خلک به وایي چې د عینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی وو، لیکن یو شپه نور یې طاقت نسبی کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیر اوسي. اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنی کله چې میرمن عینو د دې خبرې څخه خبره سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودي چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسبی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به یي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. میرمن عینو د دې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولیږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې میرمن عینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا میرمن عینو ته وویل آفرین دې پر تاسې، هغه آفرین دی پر تاسی هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. اینه کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن عینو څخه واوري. نو میرمن عینو چې کله د ده حضور ته حاضر سوه لومړی احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اورېدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته یې آفرینی ورکړله او دې ته یې یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس چې دی ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن عینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن عینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو. نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پرېکړه وکړه تر څو میرمن عینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د عینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د عینو کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنی د دې قبر په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی. د قبر په کتیبه یې لنډې تورې لیکل شوي دي. درنو خوږو زده کوونکو، د میرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن عینو پر کتیبه باندې لنډې تورې لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې عینو چې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی ده په 1550 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدی د دې د ملي غرور او علمي همت او لقبله ور وبخښي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د میرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی وه په 1450 کال کې کومه جګړه چې پاتې شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دې ته ور وبخښه او په هغه کاریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه کاریز د میرمن عینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1450 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 6 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هماغه وخت والي ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محیل الدین ایوبي په سرپرستی پر جوړ سو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کل جمهوریت وو، د جمهوریت په دوران کې په 1450 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 6 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی وو د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده، د هغه په امر سره دغه قبر جوړ سو. نو درنو زده کوونکو، میرمن عینو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خواږه او کلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ او تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوئ، بلکې د دې تر څنګ به تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي سم زده کړی او سیږي تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوکاټ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی در نزد کن کو هیلی در چراخ و جور بیست و وقت بمو هم ترده محال پا خیره رسه ولی ویت از طولتا شرخ لاستو ام در نمرز الوسته پده هیلی چی در تل پتیر نمرز هم در الوست راخرنی شی بار سر مال اوسی او در نمرز در موضوع سخه گرته وخلی. در نمرز موضوع مو در مخو یا اهداف و تاکل دی پده الوست که با پده بندی و پوهیشو چی مخی یا اهداف چه دی او چنگ کوالیسو چی مخی یا اهداف و تاکو او در اهداف و تاکل ولی مهم دی یا ولی ارین دی. از د دې تر څنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کوم اغیز لري؟ د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوستلو اخرنی شبر سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لویه موخه څه ده او څنګه کولای شو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړی موخه وټاکو؟ هدف یا موخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا موخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلو یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې سوچ د موخې اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله موخې دي. لنډمهاله موخې هغه موخو ته ویل کیږي یا هغه اهدافو ته ویل کیږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږو. یعنی د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کیدای سي زموږ ځینې ورځني کارونه اوسي یا هم کیدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځني اهداف دي یا منځني موخې دي. دغه ډول موخو ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یوه کال پورې ورسیږو. یعنی کیدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کیدای سي د یوې میاشتې، یا هم کیدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو چې دا منځني موخه یا منځني هدف دي. دریم ډول بیا هغه لوی موخې دي چې هغه موخو یا هغه اهداف ته موږ باید د یو کال څخه نیولې بیا د عمر تر پای پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټول مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولای شو خپل د ژوند دغه لوی موخه ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاسته احتیاج پات نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای شو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټول اهداف ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم کړو. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، د هغه لپاره باید شپه او ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانی کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسو ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانی سره کولای شو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولای سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب دپاره، زموږ د پرمختګ دپاره یو ډېر مهم ګام دی، یو ډېر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخه یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار ډېر موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه شی غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای سو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای سو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه موخه دی چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید ستاسو اهداف مشخص وي، ستاسو موخې باید مشخص او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاست زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکړم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل موخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره د کم هدف ته په رسیدو سره ته کولی سي ښه ژوند ولرې. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای ته کولی سي چې دا وکاروې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دی چې بیا ته ښه ژوند کولی سي. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایئ چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کوم لحاظه ښه ژوند درلودل، د مالي لحاظه، اقتصادي لحاظه ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظه ښه ژوند درلودل، دلته ستاسو هدف واضح نه سو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړي قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم، د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازه باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړئ څومره پیسې سپما کړئ، څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخت پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص شي، تاسو هلته هغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتوي. نو په دوهم قدم کې تاسو اهداف باید اندازه وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ موخې، یعنی کله چې ستاسو اهداف مشخصه و، د اندازې وړ و، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسو د وس، ستاسو د توان مطابق وي. چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ، د خپل اهدافو د پاره تاسو وخت مشخصه کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسیږي. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسیږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا ستاسو د تعهد کچه لوړوي، یعنې ستاسو سره کومک کوي چې تاسو نور هم دغه خپل اهداف ته، ستاسو اهداف باید ستاسو سره کومک کوي چې تاسو تمرکز تاسو پر اهداف باندې زیات شي، او تاسو ته دا یادونه کوي چې تاسو پر کوم شیانو باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسو څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای سي تاسو خپل ځینې لارې چارې چې تاسو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره کارولې، هغه هم کولای سي چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای شي چې شرایط بدل شي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل شي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنې دغه ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسئ. دا اهداف چې کله تاسو وټاکل دغه اهداف ته د رسیدو لپاره اوه مرحلې سته چې په دغه اوه مرحلو کې تاسو کولی شئ چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کوي چې د ژوند په هره برخه کې تاسو کوم شیان غواړئ، یعنی تاسو دا مشخصه کوي چې تاسو څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کوي. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل شي دا ستاسو سره ډېر کومک کوي. د خپل اهدافو په درېمه مرحله کې د خپل اهدافو لپاره تاسو د خپل اهدافو لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی نیټه وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږي، یا خپل اهداف که چیرې دغه اهداف نو ډېر لوی هدف وي، بیا تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، دغه دپاره مهالویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو په داول ورسیږي، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهالویش جوړ کړئ او تر څنګ یې نوملار چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهدافو ته د رسېدو لپاره تر ټولو مهم همدغه دی چې تاسو نوملار یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو ترسره کړئ او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپلو اهدافو د رسېدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظمه کړئ، مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملار په یو پلان باندې تاسو واړوئ. په دې صورت سره تاسو هغه کارونو ته اولیت ورکوئ چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسي، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږئ، داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ په شپږمه مرحله کې به تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ او که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیره سخته وي، خو تاسو کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اوومه مرحله کې، اوومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسولی دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسېدو لپاره تاسو یو کار وکړئ، تاسو پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیره کړئ لکه تاسو چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسېدو په مسیر کې تاسو نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اوو مرحلو سره به تاسو وکولی شئ چې خپل اهدافو ته ورسیږئ. عملي تمرین مو دا دی چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل یوه کال د یوه کال دپاره تاسو د خپل نظر وړ لس موخې وټاکئ. یو کاغذ باندې د یو کال لپاره لس اهداف ولیکئ. دا جملې چې تاسو لیکئ دا داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ، داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی. مثلا د تیر کال لپاره تاسو اهداف لیکلی وو، سش کال ته دغه اهداف تاسو وایست، تاسو زیر جملې ولیکئ. ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملار ته وګورئ، دا لیست وګورئ او د ځان سره دا وایست چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملی سوي وای او پرشتیا سره تاسو ورته رسېدلی وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغیزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوه سوي وای، پوه سوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغیزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کوئ. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتما سرته ورسوئ. دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو دغه چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوی، پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي، په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېر پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پاتې شوی افغانانو ته، تاسف سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو، نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، د هغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دغه عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې نه څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅه لري او نور چته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو چا ګډ عمل کړی وو او وخت یې توضیح کړی و، بیا سر پاتې شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دغه تکیدی چې څه ډوډۍ ونه لري، نو هغوی ته ورلېږلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره یو څه شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو، نو هغه ته ورغلی وو. فکر کړی وو چې موږ سره دومره یو څه شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دغه د پسه سر چکر وهلی وو. بېرته ما کور ته کوم چې پسه لکړی وو بېرته ترغله وپندې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله. قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې رخصتي پر ورځ باندې چې دوی کوم رستورانت ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې وکوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستورانت ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ورولي، یتیم ته ورولي، کوم بې وزله سره پک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له داندو لري شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سینګار به یې کاوه دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکړل، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نیول سي، په تېره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې میرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي، شمیر به یې څومره زیات سي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر میرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي میرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضې اطرافي مسایل هغه کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغوی سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شیونه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله شرم وکوله، هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري، کل دي د مثال په توګه باندې، یا داسې میرمنې دي چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي، د ارزښتونو او د مبادئو زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکوي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلاله کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا پیدا کړي. دا به ډیره بهتره وي چې د کاري زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته وحلاله مړي جوړي پیدا کړي. دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغه ته د کار زمينه برابر شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل یې کړي وړې بعضې پروژې ورته جوړ کړي ټرینینګ ورته وکوي او د بعضې مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعضې نورو اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت یې کړی. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمن وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسو لارښود او پیغمبر دی هغه د خدیجې رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کولو او تجارت یې کولو او شام ته لېږل او دا مشهوره قصه ده. نو هدف دا دی چې ښځه حق لري چې بزنس وکوي، ښځه حق لري چې دوکانداري وکوي، ښځه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولی شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ ستاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې مثال په توګه ښځه کولی شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي مثال په توګه دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلي کې مثلا یو ښځه یا چیرته دوکان جوړوي یا مثال په توګه باندې یو بل کوم یو کار کوي. ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي. ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلکو ته مثلا غوګان واخیستل شي مثال په توګه باندې چې هغوی د دین استفاده وکوي. بعضې کارونه دي مثال په توګه باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خوانې دي د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشین ورته واخیستل شي مثال په توګه چې هغوی خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو په دې کې هغه نشته حرج نشته. ښځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري. مهمه خبر دغه ده چې د هېواد وګړي ټول کار وکوي او په خپل کار باندې خپل هېواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په د مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلي وي مغرب کې چې زلزله وشوه خپلو مغربیانو د نورو خپلو دوستانو سره همکاري وکړه. دوی خپل راپورته شول اوس بالفعل کلیوال پورته شوي د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغلی و. همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې کورونه وران شوي چا ستونزه رسېدلې هغوی ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې شته. په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي هغه داسې احساس وکړو چې دا زما پوت ده، دا زما مور ده او دا زما لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې مثال ته زما خور که چېرته بیکاره شي، زما مور که چېرته بیکاره شي او زما لور که چېرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیمه وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایلو به موږ تړاو ورته ور نه کړو. سرحد سره زه وایم چې یعنی ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې هغوی نه دي راوتلي، هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په ځانګړتیاوي چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې که چېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووزي له خلکو نه سوال کوي، نو کېدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وځي، ګدایي ته وځي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
په دې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت. او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقیقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمینه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو په خپله باندې جوړ کړو، په مینه یې جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، په والی باندې جوړ کړو. دغه لامل خوره کې تاسو ښځې چې په غاړه کې اچوئ او ښځې ته یو ښکلا ورکوي. که موږ تاسو ځیر شو دغه لامل ته، دغه ښکلا تار ورکوي. دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، دغه دانې په کثافات کې اچول کېږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ورباندې تسبیحات وایو، استغفار وایو، او بعضې خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، نو دغه دانې کثافات دانې کې اچول کېږي. متاسفانه ښکلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي دغه تار ورکوي. دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو. خپل ټول ځانونه باید داسې احساس کړو چې موږ دانې یو په دغه تار کې. دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغونډ کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوستی، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هېواد دقیق او عملي احترام باید وکوي. هغه په دې دی معنا باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي، دوی هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي که حکومت دی که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی بغي کې راونیسي او دوی یو خبر ته پاک کړي او دوی حکم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي، لکه تاسو مهرباني وکول کچرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی کچرته لویان وي. سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکوي او داسې یو احساس وکوي چې یو ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاجه شي، زما مور هم کېدی شي محتاجه شي، زما خور هم کېدی شي محتاجه شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی هغوی ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي او هغه انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت باندې کې تیریږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسې وکړ لوبستان کې داسې وکړ داسې وشو داسې، زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو مازی زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف ته چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو، موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړی یو، فلانی داسې وکړ لوبستان کې داسې وکړ، دا به دا وکوي دا به دا وکړي، موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو، متاسفانه چې هغه بهجاور خپګانونه مت پیدا شي، به مرزیان مت پیدا شي، متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، پر رواني ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته یو، نه مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلانونه جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی لري، کوو چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غلرو معادل لرو، 10 تریلیون زټنج ورکوم د اساس د ازادۍ د رادیو نه ټول خلک ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي، افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته چې راځي چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بل ډاکټر صاحب، تاسو ډیره ښه خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلې سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او دا اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي، هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه، هغه خپل یو معاش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دی، هغه کډرونه دی، هغه په غیر واخلي، دا وې نظرونه واخلي، دا وې استفاده وکوي، محبت ورکړي او تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي. زما هدف هم دغه دی، ول نم دغه دی چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دی، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه اقتصادي کډرونه دی، کټولنیز کډرونه دی، دا هغه نور کډرونه دی، هغه راوصل شي، دا وې استفاده وشي، د کوم فوکس یو بل په سیاسونو باندې کیږي، هغه سیاسونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده، ټول افغانان دی راځي، حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هواد کې د ود علم د ود استعدادونه باید استفاده وکوي. دا ستونزې چې تر موږ تاسو کولای شو، جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي، یو ځل زه لار یو خارته لړم چې جام پیدا کو، خپل همکار ته ورته کوم کامرا راوړم، موبایل دراو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک رال هغه جام جوړ کوم ته اجازه مې راکړه چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما باندې وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه او واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وېدا اخلاق وضعیت ورته وایي. خو نو ما پوښتنه وکړه ما چې موږ تاسو په یو وخت آزادۍ خسته موږ چیرته پاتې یو تاسو چیرته ورسېدای وې تاسو دوه کار نه کړی د خپل وختونو هم درست استفاده نه کړی پلان نه لري تاسو افغانان. بل خبرې راته وکړه رانوي نشو زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبره ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هوادونو پر رسمیت باندې نه پیژندل ستونزې شته د کې شک نشته او موږ تاسو چیرته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافاتو بده مسائل باندې کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان به ډېر زر جوړ شي. دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدی شي بازو کورو کې دا سنوي چې نور څه همکاري وکوي دا غمی نشته د قرباني او رغبت شته خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته دا خبر تاسو زمنم خو دا نسبی کېدی شي ځنې غوي ځنې کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي. دلته راپور ما وروسته چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاری کړي په ترکیه کې په دوبه کې چې دا بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه گذاری کړي په اروپا کې چې کړي دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو هغه د انسان ته پر کار د زغې مخالف نه يم خو د خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو دا چې د خپل پروژه تاجران ته زما د پیغام دي چې بهر پروژه جوړوي د خبر د شپه هواد کې پروژه جوړه کې چې علاقه لري څو افغانان ورته کړی زما هدف دا دی چې د خبر رانه ډیره فلسفي طرف ته لاړه نشي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې هم ستونزې وي په ملت کې هم ستونزې وي خو مهمه دغه ده چې موږ مایوس نه شو. الله جل جلاله د رحمت نه د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوس نه شو دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو داسې خیر وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي که چیرته جوړولای خو د 45 کالو کې ډیر زیات نمونه موږ تاسو لرو چې فکری اختلافات کې سره ولرو زما تاسو خو راکې زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه زما ورته خوخي سبزي خوخي خو دا اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اي پروردګار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد موږ پدونه کې ما چې دغه مقابل کې زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړی ضرورت زنه کټوي وایم او زما په پګړی وایي هغه تازه کافر یم او هغه موته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نور راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي که خارخوله چوي که پګړی چوي که سرتور ګرځي که خپلای چوي که چپن چوي که نکټوي چوي که هغه چوي دا مسائل به مو تاسو مشغول نکړي. موږ تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی هغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده علاقه موږ تاسو خلک 2005 کې هم موږ تاسو وعده ته ورسېګو دا به الله جل جلاله شکر زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطې لري فرصتونه لري راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي وي انسان خبره لري اغېزه تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو راځي چې هغه انرژي خپل چې په منفيګرای کې موږ استفاده کوو دې نه په مثبتګرای کې استفاده وکړو چې تر څو هوادم جوړ شي او الاقل هغه هوادوال چې هغه ستونزې لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شمو تقدیم کړی او دا مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو هغه زموږ تاسو نه پوښتنه کوي د ټول خبرې چې زموږ د خلینو او تاسو او د نور ملګرو دوستانو د خلینو چې افغانستان پر اړتیا باندې بهر کیږي هر څوک چې هر څه وایي د دې هرې خبرې پر اړتیا باندې بدای مسؤلیت لري الله ته زموږ هدف دا دی چې خپل هیواد خپل جوړ
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوی دي. په دې هم خبرې وشوي چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره میلما و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
می باور د چریختیا بشی تمره می باور د چریختیا بشی مجاळा 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 زړګیا خیر دې را بشی را بشی مجاळा زړګیا خیر دې را بشی تمره می باور د چریختیا بشی تمره می باور د چریختیا بشی مجاळा مجاळा مجاळ زړګیا خیر دې را بشی را بشی مجاळ زړګیا خیر دې را بشی تمره می باور د چریختیا بشی 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 بشی
سرنا اسرارا ماتي دن لغوخ بيا سرنا اسرارا ماتي دن لغوخ بيا سرنا اسرارا ماتي دن لغوخ بيا ايراتا هو يلچ بيا بشي ಜಾಹೀರಾತ ಹೋವಲ್ಚ ಬ್ಯಾಬಶಿ ಮಜಾಳ 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 ಜಳಗಿಯ ಖೇರ್ ದೇರಾ ಬಶಿ ರಾಬಶಿ ಮಜಾಳ ಜಳಗಿಯ ಖೇರ್ ದೇರಾ ಬಶಿ ಗುಮ್ರ ಮೇ ಬಾವರ ದಚ್ಚಿ ರಿಖ್ತ್ಯಾ ಬಶಿ ಗುಮ್ರ ಮೇ ಬಾವರ ದಚ್ಚಿ ರಿಖ್ತ್ಯಾ ಬಶಿ ಮಜಾಳ 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 ಜಳಗಿಯ ಖೇರ್ ದೇರಾ ಬಶಿ ರಾಬಶಿ ಮಜಾಳ ಜಳಗಿಯ ಖೇರ್ ದೇರಾ ಬಶಿ ತುಮ್ರ ಮೇ ಬಾವರ ದಚ್ಚಿ ರಿಖ್ತ್ಯಾ ಬಶೀ